نو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجل ولسوالی کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښتل شوې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروی ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د دې یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ 28 تنو ته ورسېد او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسي پوځیان درنې بمباري کوي. لبلخوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابن شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. شاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه ښلی چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپل شاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمه یې پر لپسې بمباری دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریوپل ښار به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووځي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,500 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي نابابره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو 4 ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکارا کړ. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایثار او افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ شلوبغاړی وپیژندل شو.
ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړ. مینا د سیریز
راغلم. په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړل چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانې او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتار کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم وشي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 میلی مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویدنې او د خطرناکه سیلاونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایثار وو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره یې پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوب لی د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړی دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایثارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلېږلي چې په اوکراین کې ایثار پاتې دي.
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایثار پاتې دي او اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورتونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو څوک کولی شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23مه څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپور له مخې څخه باندې 1.2 میلیونه کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتیدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اغلې نګارې په اوکراین کې د ایثارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین زده
شوی. اټکل شوی چې نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسیږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راډنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسیدلي.
پولند آمدن.
تر دې مخکې د پولند د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراین ووځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
خبری سات له آزادی رادیو.
پرون درې سوه او اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه او اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجب ده. تاسو سره کوم مجمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوق او تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي افی اعلان کړ، خو په وار وار د مرموز او هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوې دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي، او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالر جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی ده هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبه په ورځ رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه یې د فبروري په شپږویشتمه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په دریمه له امریت سره بار او افغانستان ته ولیږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کرلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 23 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شنور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوی دي د کومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیول شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د له شخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوی یا جنایي دعوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی ګرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمې ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېر ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګړو خبرو
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډله د شنبې په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل صفی الله ستانک سره باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 2 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدې او تیرې شلوري زلوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په هغه کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو دې مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډیره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټنګ یا توپونه کې هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ څه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسی د ویچی د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو او ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړه دې او بیان کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو د اسلام نه پاره کو هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لپاره کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما به مولم چې دغه مخالف سره کې ډیرات شي دروازې ولا خلاصې دي چې شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو کړو څه داسې موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي او بیا د شخص باندې مننه الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي او الله دې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکه
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له چیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان وسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفا د سره ډیر شمیرو وسوي ده او موږ خاطر ډیر سخت وچ کاری ده او بو چی دي برنی وچی دي موږ په یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې خدای دې رضا ده پاره د موږ زمو وخوري نو ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو ګړې خبر کوم کابل کوټ څنګه نه په دې کابل کې شي دا ډیر وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک دیوزی موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر آباد شي او موږ سره کوم حکومت وتی دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دی دي د ملک نه بس دې ملک هیڅ هم پاتې نشو. موږ ته یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځای نو تراشي. ډیر مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د مرستې سره به څه خبرې وکړم چې دغه کومې مرستې چې راځي د خارج دولتو څخه دلته چې راځي وروره دغه دغې څخه بیا تر دغه پر اوس وره 5000 ټنه یین کړی دی، مثال 2600 ټنه پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویشل کېږي. زما د لوړ مقامات د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. وروره دلته لاسوهنې په شپې ځکه د بهنام خلک د غچ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مسر لري، مازار لري، بلډنګ کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه ته رسېږي. وروره یا وایسته کار کوي په طالبانو کې، وایسته ونه لري نه رسېږي.
د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون ماسپښین په ژوندۍ بڼه خبره شوې وه، خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د قطر د صدر اعظم مرستیال او د بندونو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې وکړې. د هرات په انجل ولسوالی کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوې دي. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړه برخمن روسي پوځیان درنې بمباري هم کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ماریپول شاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیا کې خپل فعالیت دروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو سلامونه، اسمت ساروان هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کتاب په بازار، کتاب لوستلو او کتاب خپرولو او همدارس نورو کلتوري فعالیتونو خبرې کوو. په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې د کتاب چاپولو صنعت د پام وړ وده وکړه. ګڼې کتاب خپرندوی ټولنې او مطبعې جوړې شوې. د کتاب لوستونکو په نسبي ډول زیات شول او د کتاب د چاپ کیفیت ته توجه ډیره شوه. یو وخت په افغانستان کې یوازې دولت کتابونه چاپول او ډیر لږ داسې شوي چې یو کتاب څو ځلې چاپ شي، خو په تیرو دوه لسیزو کې ګڼ کتابونه بیا بیا چاپ شول. وروستیو تحولاتو د کتاب لیکلو، چاپولو او رانیولو پر وضعیت څومره اغیز کړی دی؟ په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم وغږیږو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفی الله ناصری، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریس سیاوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک. لومړی زیرک صاحب، تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې داسې ښکاري چې د کتاب بازار ته د پخوا په شان کتابونه نه راوځي. تاسو د سروش کتاب پلورنځي په اړه راته ووایاست چې دا شپږ میاشتې د تیر کال له ورته مودې سره څنګه پرتله کوي؟
سروش کتاب پلورنځي خپل فعالیتونه لکه په خاصه روان کړی یا جاری وو، اوس هم دغه سې دي. کوم چې شپږ میاشتې مخکې کوم تحولات راغلل، هغه یو خاص په کتاب نو په ټول افغانستان یې تاثیرات درلودو.
کوم مشخص ډول راته وایست چې دغه شپږ میاشتې له تیرو شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟ یعنی شپږ میاشتې پخوا تاسو ډیر کتابونه چاپول او ډیر مپلورل کوئ؟
کدا سلند وای شپږ میاشتې مخکې ته تحولات مخ کتابونه ډیر چاپول، ورسته کم سوی وو. بیا تقریبا څلور میاشتې موږ چاپ نه وکړای، اوس مو بیا اراده دي او امکانات ورته برابر وو او کوشش کوو کتابونه چاپ کو. نو په دا تیر شپږ میاشتې کوم وګورو، موږ 15 عنوانه کتابه چاپ کړیو. چې دا کتابونه خو به موږ دومره وخت کې تر دې څو چنده زیات چاپول.
ناصری صاحب، ورته پښتنه ملتاس څخه هم د شپږ میاشتې پخوانی مدل وروستي شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟
پرېکړه هم چې دوه تحولات په هڅه لیدل، نو د دې هم موږ متاثر وو. او په دې وضعیت کې په نارمل توګه چې موږ کوم کتابونه چاپول نه دي موږ پرونه کې یو کتاب چاپول خو اوس په دې وروسته تحولات سره چې راغلي دي
خبری ہم دوی سره موافق یست دوی له خبر خود څرګنده شو چې په تیروش پژو میاستو کې کم کتابونه چاپ شوې دي شاید یو علت دا وي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوې ده نور څه دلایل فکر کوي چې د دې سبب شوې دي چې کم کتابونه چاپ شي
د ملګرو خبرې زه کاملا منم چې د شاوخوا یو نیم کال دوه کال رئیس له هغه وخت نه رئیس چې کورونا په افغانستان باندې حمله وکوله او پلان او سکیجول د خلکو شون قرنطین او لاکډاون د هر سره منځ تسل بیا ورپسې جوخت یو ډیر لوی تحول په افغانستان کې راغی
همدغه پښتني ته ک دوه نور ملمانه مو ځواب وایي لمړی زیرک صاحب تاسو عوامل باندې خبرې وکړه
کله تحولات راغلل په افغانستان کې څو ټاپ ودرېدل نو داس پانتونونو رخصت سول مکتبونو رخصت سول خلک اقتصادي مشکلات سره مخ سول کاروبارونه ودرېدل نو مستقیمه نه په کتاب او پلورو پر چاپ ما غیظ وکړل یو عوامل دغه نو په ځکه دې خاطر یو کتاب نو هر څو ټاپ ولاړو
زیرک صاحب تاسو را سره یست یوازې د کتاب بازار سور دی او ک لیکوال هم وس ډیر څه نه لیکي
څنګه چې د کتاب د پلور بازار سوکسه ټکنۍ سي یا هم دغه سي اجبارون کې لیکوالان هم کمزوري کېږي هغه هم خپل فعالیتونه د سوک کوي نو څنګه د کتاب بازار په تحولات سره په اول وختو کې ولاړو نو زیاتره لیکوالو او اجبارون کو به یو وخت مکتب سره خبره کوله د کتاب د چاپ په دغه شپږو میاشتو کې ډیرو کمو مکتب وړاندیز وکړ چې موږ کوم کتاب وژباړو یا څنګه برخه کې کتاب ولیکو نو تاثیرات یې ډیر کړي دي لیکوال او پښبانون کې
بله ناصری صاحب ستاسو خبرې پاتې شوې ادامه ورکولای شئ
موږ چې کوم انکشاف او کومه خودکفایي من سره وستلې ده او د اوسنۍ برحال حکومت سره هم د خپل نظر شریک کړی دی چې موږ د فعالیتونو باید ملاتړ وشي او ساتنه وشي همدارنګ هغه څه چې له منځه تللي دي یا د منځه تللو په حال کې دي دغو په احیا کار وشي یعنی موږ اویا سلنه توانېدلی یو چې په افغانستان کې د اکاډمیک مرکز اړتیا پوره کړو او وکولای شي چې د خپل لیکوال ژباړن او مؤلفین ولري چې کتاب ورته ماده کړی شي هغه د اکاډمیک مرکزو برخلیک لري مخکې هغه نه یعنی د ګاونډي هیوادونو کتابونه په اکاډمیک مرکزو کې وصول کړي او موږ دا ورته نه درلوده چې دا ورته وړاندې کوم نو کوم لاملین چې دی هغه تر ډیره اقتصادي ستونزې دي لبل خونه یو تعداد خلکو نه امیدي هم ده چې هغه په دغه وضعیت کې تاثیر کړی دی خو واقعیت به راست دی چې د اوسنی حکومت د دې وغیره تاګ نه چې خلک کوم تصور لري او کوم تبلیغات چې ورته کیږي یو ناسم تصور دی اوس مثلا مخکې یو ځوان په یو کتاب پلانځي کې عکس اخیسته و نو دا ډېر استقبال دی وشو یعنی د دغه حرکت او د دغه خلکو نه خلک یو ناسم تصویر لري خو دوی وایي چې موږ یوازې د اشغال سره کار وو او نور موږ هیڅ سره کار نه لرو او په موږ هم تر اوسه کوم خاص او رسمي بندیز د څه نه دی لګیدلای یوازې ویل شوی دی چې تاسو تروستي کتابونه نشئ چاپولای او دا واقعیت هم دی او په هیواد کې تر نشئ چاپولای
زیرک صاحب آیا طالبانو تر اوسه پوری تاسو ته ویل دي چې دا ډول کتاب چاپ کړي هغه ډول کتاب مې چاپوي
سروان صاحب د دولت کې خاص مدیریت یا یو اداره د فرهنګ وزارت لپاره چې هغه په ټول افغانستان کې د ټولو کتاب پلورونکو او خپرونکو باندې ګرځیدل دي یو تعهد یې اخیستی دی نو مخکې خاص دومره ول تاسو هغه کتابونه مې چاپوي مې خپروي چې هغه تورستي باندې ولري خلک تشویقوي او موږ هم دا ډور کړی چې دا کار مو
آیا د دې درته ویل چې هر کتاب تر چاپېدو مخکې باید مشترشکاره کړي چې موږ یې تایید کو
نه تر اوسه مختدای څه دی ویلې نه موریدلې دي خو خاص د کتاب په پلور کې هغه کتابو دی ویل چې تاسو مکو بیا موږ له دې پښتنه وکړه چې دا کوم کتابونه دي تاسو مکتب غوته کول شي خو متاسفانه دې ته هم نه معلومه دل چې موږ کوم کتابونه بند کړو خو ممکن دا سره ټول ستورستي نشرات شي یا خبرون کې وي کاغه مجلې او اخبارونه وي کتابونه وي دا تاسو ودروي موږ هم واده ورسره وکړو
دا خپل هم دا یو سوال ده کوم شي ته دوی تروریستي وایي کوم وطن وایي کوم تعریف شته مشخص ځکه چې دا د تروریزم کلمه داسې ده چې مخکې دوی ته کاریدله اوس دوی چاته تروریزم وایي
دوی عموم کې دا چې نور زیات پښتنې موږ هم نه کړې دومره برداشت وخت چې هغه کتابونه چې داعش ډلې ته تبلیغات کوي هغه باید بند شي او هغه له نیکمرغه په پښتو کې داسې کوم کتابونه نه وو چې داعش ډلې ته تبلیغات وشي
مننه سیاوش صاحب تاسو په دې اړه څه وایست
چروان صاحب په جمهوریت کې یا په تیر نظام کې موږ دغه هر څه کول خپل کیفیت ته ډېره توجه نه کیده یو معیار شتون البته درلودي ولی په ټولو برخو کې نه هغه څه کوایم چې هر چا چې څنګه غوښتل کوم لیکوال چې هر څنګه غوښتل د نړۍ لیکنې شبي غوښتل یا خپل لغ نصاریات او مقالې راټولول یعنی چې څنګه غوښتل هغه سی دوی مخکتل یو معیار نه
داوس بایت شرطی ست لوکمی ژبه ترجمه کوي لوکمی نه کوي داله میا سر ارتباط لري
معیار یعنی په دې معنا چې کله چې یو کتاب چاپیږي لیکوال هغه کتاب وړي اطلاعات فرهنګ وزارت ته بیا غوښتل خو نه باید تایید شي حتی لکه نور هیوادونه کته چې ایران په نظر کې ونی سي کله چې یو لیکوال کتاب چاپي هغه اطلاعات فرهنګ وزارت سره تماس کی یا غاړو نیدري سره وي تماس کی حتی نوم په انتخاب
ورته شي اول خو یو د سی واد دوم واخص چې هغه په غبند ډیر اعتراضونه دي په دې خاطر چې د بیان ازادي نشته دیموکراسي نشته او عمل هم دغه شای چې تاسو وایس په دې شکل نه دی وغه کتاب خبرندوی ټولنې کتاب چاپوي خپل یو بورډ لري د ایډیټرانو کتاب ګوري کچیرته ل چاپ ورسته په کتاب کې ستون ځواب یاغه وزارت ور سره سره کار لري
خو هدف دا د سروان څه چې ځینې چارې دي چې هغه کده د حکومت او یا اړوند ادارې په مشوره باندې د بورډ لخوا تایید شي دا ډیره خبره ده او تاسو وګورئ په منګار کې یا په کومه کتاب تنه چې کتابونه پلوري موږ سره تماس یاسو کتابونه چاپو کتابونه ورزنه خلو د تپیزو د شاعرۍ یا مثلا داسې د لنډ جملې یا د څنګه کتابونه دا ډیر چاپی دي تاسو باور وکوي چې هغه څه چاپی دي لغه واقعا چې انجونو ته ځوانانو ته هغه د خطر زنګ
په دې اړه به ناصری صاحب نظر واورو ناصری صاحب تاسو له دې سره موافق یاست چې مخکې تر دې چې کتاب چاپ کړي دا باید وزارت وګوري و کمیټه وګوري هغه تایید کړي او بیا تاسو ته اجازه پیدا کړي فکر نه کوي چې په دې شکل سره بهر کتاب چې چاپوي شپږ میاشتې به وزارت انتظار کوي چې هغه وګوري کڅنګه
خو دا ده چې بلا سانسور ار آثار باید چاپ شي مو مخکیم له حکومت سره دا نظر شریک کړی دی چې باید تاسو یو ډیټابیس ولرئ یا وزارت او دولت ته باید دا حال معلوم وي چې کوم کتابونه چاپ شوي او چیرته چاپ شوي یعنی نه دی سره دا یو ډیټابیس نشته متاسفانه نو دا یادونه مو سنې حکومت هم کړی چې باید یو ډیټابیس موجود وي خو بیا که دوی داسې کتابونه په ډېر دقت سره وګوري نو بیا هغه دا سیستم ډېر په کمونیستي هېوادو کې حاکم دی نو موږ په اسلامي هېوادو کې فکر کوم او په نورو هېوادو کې د غرب چې دی داسې کومه تجربه نه لرو نو افغانستان کې او پیران کې تاسو ویل التم کوم زه چې وینم ډېر کتابونه چې دغه ځای نه راځي ډېر ازادي پکې لیدل کې نو دومره محدودیت نه دی کې وځه شوی لکه په مخکې وختو کې چورته وځه شوی و نو دغه یو وځه د رجستریشن خلې او کې یو ابتدایي کتنه یو شي د ډېر ښه ده نو باید په ځنګل کې ژوند ونه لرو یو ارڅ باید ته یو انسجام لاندې وي او د دولت باید جریان کوي
بله ناصری صاحب یو پښتنه بلم له تاسو څخه تاسو مخکې هغه یو عکس ته اشاره وکړه چې پر رسنوي کې ډېر کوس پاس شو خصوصا په ټولنیزو رسنوي کې د همدغه طبقه لپاره هم کده چې وستاسته خ بازار پیدا شوی بي د دوی لپاره په جنگي محله کې کتابونه چاپېدل لکن وس چې دوی په داخل کې دي ټول کده چې د دوی لپاره ډېر کتابونه چاپ کړي آیا د خواته توجه شوی دا وکنه
بل شکه دې ته انزور تر مخ هم دلته مراجعه زیاته یعنی په دې ته هول دور کې کوم څه چې زړه توجه ورته یعنی لاسل نه یوازې زموږ فلورنزی ته طالبان مراجعه کوي ورزنه یو څه ورزنه توګه چې دا یو لیسانس نه دی تکمیل شوی یا یې د آزاد مطالب خاطر کتابونه اخلي همدارنګه انجونی مراجعه کوي چې هغه هم کوم مشکل نه لري په آزاد توګه مراجعه کوي
سیاور صاحب لکه څنګه چې ستانګزی سایبرته اشاره وکړه دی ماشومان او ادبیاتو ته چندانې توجه خصوصا په پښتو کې نکیږي ځکه چې امکانات کم دی د چاپ او بیا خپل بازار یو مشکل نه پېژم چې څومره خلک حاضر دي خپل ماشومان ته کتاب واخلي
په دغه برخه کې سروان چې وقیم چې مونږ ډیر اثر نه لرو د مونږ ډیر د ګوتو په شمار لیکوالان لرو چې هغه د ماشومان لپاره کار کړي رادیوي خبرونه جوړی کړي او د دې سربېره باندې رادیوي پروګرامونه ما یا د کتاب په بڼه جناول په شکل باندې لاندې کیسې تصویري یا ځینې مجلې ځینې موسسات او ادارې چې د ماشومان لپاره تصویري مجلې دوی چاپې د کیسې په بڼه باندې
ناصری صاحب تاسو په دې اړه څه وایست او زمونږ د ماشوم په برخه کې چې ډیره زیاته مهمه برخه ده د برخې ته توجه یوازې کتاب خبرندوی مؤسسې هم نشي کولای ځکه چې هغه خو هغه کتاب باید چاپ کړي چې اخیستون کوي لري که چیرته اخیستون کوي ونه لري دوی شاید چاپ نه کړی شي او ما مهم اهمیت پدې کې دی اوس شاوخوا 1,000,000 افغانان په یوازې په لویدیځو هیوادونو کې دي د دوی ماشومان د نورو مانو خلاف خپل ژبه سم نشي زده کولای ځکه چې په خپل ژبه نه کارتون لري نه کتاب لري نه فلم لري ما ډیر افغانان لیدلی دي چې که ژبه مورنۍ دری وي ایرانی فارسی ډیر ښه زده کی ځکه چې ایرانیان کارتونونه لري فلمونه لري کتابونه لري او د پښتنو ماشومان اکثره خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې په مور پلار مصروفه کار کوي او اولادونه په کور کې وي او مکتب ته ځي خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې کارتون په مغه ژبه وي چې په کوم هیواد کی وی فلم په مغه ژبه وی چې په کوم هیواد کې اوسې نو دغه یو ډیر لوی مشکل دی په دې اړه تاسو تفسیر څه ده
ډیره مهمه حوزه ده چې باید په برخه کې ډیر کار وشي متاسفانه نه وی شوی او زموږ ستونزه په څوار خو ویشل کېږي چې یو په خپل دی ډیرو مایند او پلارونو د نسوار نشټون دی چې دا ډیره مرسته ورسره کوي چې کله چې دوی سواد ولري او هلته څوک کتاب ولونی نو دوی خپل آگاهانه او ناګاهانه توګه د عادت پیدا کوي چې مطالعه سره روري شي او کار ورته وشي بل خانه خپل د کتابو لیکوالان ډیر کم دي په دې برخه کې موږ ډیر ماهرین لرو چې دوی وکولای شي مارکیټ ته توجه هم ځان ته خپل کړی شي او لوستونکو هم جذب کړی شي نو په دې کې د دولت مسولیت یا چې په دې برخه کې کار وکړي کوم بنسټ ته باید دنده وسپاري چې په دې کې ماهرین سره منسجم کړي او په فکری توګه د افغاني روحي سره برابر کتابونه ورته آماده کړي او هغه مارکیټ ته وړاندې کړي
زیرک صاحب همدغه د کارتونو د موبایل او فیسبوک او د دې یادونه وشوه د تفریحي پروګرامونو کمیده لکه اوس چې په تلویزیونونو کې موسیقي ته اجازه نشته دا څومره دی د امکان برابرې وي چې خلک خپل وخت په ځای دي چې تلویزیون ته او موسیقي ته او فلم ته تیر کړي په کتاب لوستلو تیر کړي یو وخت ځینو خلکو هم داسې ویل د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې وایي یو شمېر خلک په دې خاطر هم کتاب لولي چې بل کار نشته چې وکړي بل تفریح نه لري
بل فروان صاحب یو عمومي خبره داش ده کوم کسان یا څوک لوستونکي چې له کتاب سره علاقه وي هغه تک هر رقم محیط راشي دی یو نو یو رقم ځان کتاب تر رسوي کتاب مطالعه کوي اوس کوم نشر تلویزیونونو کې کوم نشرات تفریحي بنسوي یا موسیقي ودې ته ورته نو دا ډیر کم تاثیر به وکړي په مطالعه ځکه هغه په خوا مطالعه نه کول اوس نو یو ممکن داسې د کتاب لپاره عموم بازار مارکیټ نشته چې دلته پر رسنیو کې تبلیغات ورته وشي پر راډیوګانو کې تبلیغات ورته وشي یا د عامه پوهاوي د مطالعې لپاره پروګرامونه جوړ شي هغه متاسفانه نشته نو بیا هم د مثبت تاثیر نشي درلودای په کتاب باندې بل کتاب مطالعه ته دولت او جنی ادارې بنسټونه مستقیما کار وکړه په دې برخه کې هغه وخت بیا کولای شي چې لوستونکو راجلب کا کتاب ویل وته کڅم دي دا څومره عمر شدی کتاب نه دا ویلې او شدی تشویق نه شدی راونه ولل شي دی بیا هم نشرات لای مو کوشش کوم چې دا کتابونه چاپ کو چې هغه تفریحي بڼه ولري هغه د هنري ادبي او ادبي ذوقونه خپل کړ او کوشش کوم دا مشهور کتابونه چې هغه وستون کې راجلب کا او فائدہ کې د خپل کتابو ته توجه وکړه نو موږ هغه ولړی شروع کړی دا موږ غواړو چې ناولونه چاپلو ناولونه یوازنی کتاب برخه ده چې خلک ماشینین عام خلک کتاب مطالعه تر دعوتوي.
بله ډیره مننه ناصری صاحب. ویل کیږي چې د افغانستان یو نسبتا شتمنه طبقه چې کتاب هم رانیولې شو او ډیرو کتاب هم اخیست او له مطالعې سره هم څنګه جوړه واغله وطن وتلې ده، اوس شاید تر 1 میلیون ډیر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې وي. د هغوی په منځ کې که 15,000 کسان له مطالعې سره مینوال وي، فکر کوم په افغانستان کې د ټولو کتاب خپرونکو ټولنو چې محدود شمیر دي کار پرې جوړېدای شي. اما مهمه دا ده چې هغوی ته کتاب ورسولی شي یا یې په الکترونیکي بڼه چمتو کړی شي. دا کار څومره شوی دی او تاسو څومره ورته توجه کوئ؟
رښتیا هم دغه غوښتنه زیاته کی چې ډېر کسان الکترونیک کتابونه غواړي، او اوس په دې ټکنالوژي کې اثر کې هم دا یو اړتیا ده او د اجابت ته باید رسیدګي وشي. نو موږ د خپلو همکارانو سره په دې کار شروع کړی دی چې په دې عرصه کې باید موږ خدمات ولرو او وکولای شي چې د کتاب په هر ځای کې په کاپی رایټ پرایت سره دوی وکولای شي د کتاب نه استفاده وکړي شي. نو په دې غور روان دی او کار پې کې. نو انشاءالله شاید په درې یا څلور میاشتې کې دا خدمات موږ وکولای شو چې وړاندې کړو. نور ناشرین هم شاید اس کوم پلان ولري او دا کېدلای شي، ځکه چې دا تر ډېره غوښتنه کوي او دوی چې اوس موږ سره په فزیکي بڼه یا هارډ کور کوم کتابونه چې موجود دي دوی چې دې ته محاسبه وکړي نو دا ډېر قیمت ورته تمامي. نو غوښتنه یې شته او په دې کار کې.
بله ځیرک صاحب تاسو څنګه؟
بله څروان صاحب، موږ خپل داس پلان لرو چې ځینې کتابونه یا کوشش وکړو دلته دلته چاپو، ځینې بهر کې امریکا یا اروپا کې داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هم زمانه هلته هم موږ یو 50 یا 100 ټوکه کتاب چاپ کړو د خپل خبرندوی ټولنې. نو زر عنوان به موږ دلته کابل کې خرڅو او 100 یا 50 کتاب به هلته د امازون له لارې خرڅو.
او الکترونیکه بڼه یې څنګه؟
الکترونیکه بڼه یې به هم پلان ورته لرو خو داسې زر نو.
سیاوش صاحب، علاوه په کتاب نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ مخکې مو په سریزه کې اشاره وکړه چې د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې د نرګس ګل په نامه یو مشاعره وشوه، په تیرو شپږو میاشتو کې دا ډول پروګرامونه پیکه شوي نه دي؟
سروان صاحب، فرهنګي ناستې، غونډې، مجلسونه، سیمینارونه دا ځوانان غواړي، لیکوالانو خوښیږي چې داسې غونډې راوبلي. ولې ډېری سره بیا داسې امکانات نشته؟ موږ تاسو پښتانه ستو زه خو ځینو مشاعرو ته کتابونه ډالۍ کوم په سیمو کې، حتی په کلو کې، په ولسوالیو کې ځوانان راټولېږي او مشاعرې جوړوي خو له لږو ستونزو سره مخ دي. ولې په هغه کچه چې دغه ځوانان چې راهسیږي شاعرۍ ته مخه کوي، لیکوالۍ ته مخه کوي، د کتاب ډالۍ فرهنګ د ودې لپاره کار کوي، یا نور ځوانان هسي ماشومان هسي چې دوی به کتاب لوستل ته، ځکه د یوازینۍ د حل لار د افغان وطن کتاب ده. د حل یوازینۍ لار کتاب او تعلیم و تعلیم موسم ده. او دا به یعنی که موږ څومره فکر وکړو له کتاب نه، موږ یعنی موږ ښه ژوند غواړو، موږ د ژوند راز باندې ځان پویول غواړو، هم د خپل ځان او هم د راتلونکو نسلونو. نو له کتاب پرته ژوند ناممکنه ده، هیڅ امکان نه لري. نو بیا په کار ده چې ولسونه، ځوانان، فرهنګي ادارې، حکومت، هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی وهڅول شي. نوي زلمي چې په افتخاري ډول غواړي معنویات کسب کړي، د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لپاره کار وکړي، هغوی له مادیاتو نه ډېر معنویاتو ته خوشحالېږي چې هغوی سره مرسته وشي، هغوی وهڅول شي. نو که هغه ځوانان چې یا ګمنامه سپاهیان چې د کتاب او قلم مبارزین دي، یا د هغوی وسلي قلم او کتاب دي، همدغه فکر ورسره ده چې له دې پرته بله هیڅ د آبادۍ او سوکالۍ او د ښه ژوند لاره نشته. د هغوی تر شا ودرېدل پکار دي، هغوی حمایه کول پکار دي. ډاډیم چې بیا په اوږدمهاله کې به انشاءالله موږ ډېر ښه د کتاب صنعت ولرو په افغانستان کې.
ناصری صاحب، د وخت او حاکم شرایط لکبل د مطالعې په برخه کې د خلکو تمایل بدلی شي، مثلا که خلک آسوده وي ممکن ناولونه او ادبیات زیات ولولي، او که د جنگ شرایط وي تاریخ او سرګوزشتونه زیات ولولي. تاسو هم داسې څه احساس کړی کوي؟ اوس څه ډول کتابونه
ډیر اخیستون کې لري
کلمی کوم مرکزونو د سمستر په لیدو نو په واسه کې ډیر درسي کتابونه پلورل کی او نور په نارمل شرایطو کې کله چې په واځه حکیم یا غو مسائل ډیر د توجه وړ وي نو په دې ورسته کې چې موږ دوه کتابونه چاپ کړی و هغه د افغانستان د مسلې په ارتباط وو چې یو د افغان جګړې پټ تاریخ و د اگست پورې په ارتباط د افغانستان تاریخ پکې راغلی و سیاسي تحولات یې یاد کړی وو او د غینه مخکې د هغه هم د افغانستان د مسلې مربوط و نو تر ډیره د استخباراتو اړوند کتابونه همدارنګه د افغانستان د مسلې په ارتباط کتابونه ډېر خلک خوښوي او نوولونه ډېر لوستل کی په کله چې موږ سمسترونه د هغه د اکاډمیک مرکزونه
بله جیراک صاحب ستاسو نظر څه دی آیا دی وخت له شرایطو سره د خلکو په ذوقونو کې تغییر راځي
او بالکل سروان صاحب یو هموم افغانستان شکل پانتونونه نوی شروع کیږي وخت کې پانتون د درسي کتابونو ډیر یا د هر برخې په بازار کې ډیر اخیستل کیږي او پلورل کیږي خبروندوی ټولنې هغه وخت هغه برخې ته توجه لري کله چې ژمنی رخصتي یا د دوبی رخصتي په هغه وخت کې زیاتره ځوانان یا لوستونکي د اروپوهن کتابونه د ادبیاتو کتابونه شپږو کې د ناول او لنډ کیسه برخې هغه ډیر لولي
ناصری صاحب تاسو مخکې ویل چې دوه کتابونه مو په تیر شپږو میاشتو کې چاپ کړی دي دا کتابونه څومره استقبال شوي دي څومره خرڅ شوي دي
خوشبختانه دا ډېر پلورل شوی کتابو کې راغلي دي یعنی هر یو موږ زر زر ټوکا پلورل لیدیا زر زر ټوکا مې چاپ کړی دي مخکې مې کتل چې دا یو سل ټوکا پاتې و او دبل درې سو ټوکا پاتې دي نو دا ډېر خوشبینۍ ځای دی چې په زر ټوکا کتابو کې دومره کتابونه او پلورل شي او په شرایط کې نو دا ډېر خوښي ځای مخکې ما یو گزارش کوتل دا د ایران هیواد په ارتباط دلته دوی د خپل کوم استوزه چې درلودلې دوی د شکایت کوي چې موږ اتیا میلیونه نفوس لرو او څوار لزره ناشرین لرو خو موږ ډېر داس کتابونه دي چې موږ 500 ټوکې چاپو نو کدی له سره مقایسه وشي د غو د تمدن سره د غو انکشاف سره د ارامۍ سره د افغانستان د شپږ میاشتنې امنیت سره او د دوه شرایط سره نو فکر کوم مخکره تلونکي لرو چې مختلف شو او سیاست پیدا کنو
جیراک صاحب تاسو وست تاسو د پینزو کتابونو یادونه وکړه تاسو کتابونه هم خط شوې دي
بلې و موږ د تحولات او راورسته تقریبا پینزو انوانه کتابه چاپ کړل چې په دوه کتابو کې موږ چې کومه تمه درلوده تر تم خلاف مو کتابونه ډیر خرڅول ځکه موږ فکر کول چې موږ کوشش کول چې د کار شروع کوم دوه درې کتابه چاپ کړل هغه سم کله چاپ کړل د لوستونکو له خوا ډیر استقبال شو نو تقریبا عموما یو کتاب زرین و جلد چاپو تقریبا په دې کې وو سو جلد موږ سره خرڅي او په اخیرو کې یو کتابو پل سوختای دنیا پای چې د نستو نادری دا کتاب مو تر ټولو پرپروشه کتاب
بله ناصری صاحب په خو تاسو په دې خبرونه کې د کتاب په ارتباط چې بحث درلود او د طالبانو تر حکومت مخکې وو هغه وخت تاسو له حکومت ډېری غوښتنې درلودې مثلا د کتاب لپاره د ځانګړي بازار یا د سیډي د ورکولو وسم داسې غوښتنې لري او هغه غوښتنې تر څه حد پورې عملي شوې دي
او غوښتنه ته اوس هم هغه موږ سره ټول اشتري او هغه ته په موخې موږ وختنه کوو په دې ارتباط یو څو مهمه جلسې هم شوې دي چې هغه د کاغذ پلورونکو تلمنځ د اوتاخه تجارت په برخه کې موږ سره د دې برخه کې غونډه وشول چې په دغه کتاب پلورنځي او خبرندوی مرکزونه وو او د کاغذ پلورونکو هغه په دې خبرې وکړي چې باید د کاغذ مالیه نهایت زیات ټیټه شي څو کولای شي افغانستان ته زیات کاغذ راشي او په افغانستان کتابونه چاپ شي بل اساسي وختنه دا و چې باید دولتي کتابونه چې خصوصا د معرفت په وستره کتله تشکیلي وي هغه باید په افغانستان کې چاپ شي چې ځکه موږ غیر تبشری او تجهیزاتي دوا کوس لرو کولای شو په افغانستان په پوره اندازه مطبعه لري ماهرین لري او کولای شي د کتابونه په افغانستان کې چاپ شي چې تر دې مخکې هغه په ایران کې چاپ شوی دی او په چین کې چاپ شوی دی نو اوسنی چې دی موږ اوسنی حکومتنان دا غوښتنه چې باید د یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ کړي چې د پړونا کې زموږ فرهنګي ارزښتونه خوندي شي کار ورته وشي او په هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي لستر لګا او زموږ مالیات باید تر لاسه کولو پورې دا معاف شي چې په افغانستان کې د کتاب لوست فرهنګ بنسټیز شي او کوم مالی فشار نه وي چې موږ وکولای شو دغه په دای دوه د دوه په دای باید اته کتابونه چاپ کړی شو
سیاور صاحب که چیرته د افغانستان
دولتی عامه کتاب تونونو ته یو یو کتاب هم واخیستل شي، نو شاید لب کتاب خبرندوی و طولن و سر وامدار راز لیکوال و سر دیر مرست وشیه، او دا شاید پدی خاطرم مهم وی چه وستی اغا کار چی دولت باید کرده وی اغا کار ورت هم دا طولنی که وی دوی وریا که وی طول زحمت پا غار اخلی، که مثلا پا کابل که لس کتاب تونونه یو کتاب واخلی او پاتی یو اتیا کتابونه نیوی کتابونه دی ولایتو کتاب تونونه واخلی، هم با خلکو ته کتاب رسیدلی وی او هم به په دې شکل سره د کتاب خبرندوی ټولنو ملاتړ شوی وی. که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، حکومت هم داسې لکه بایحقي او نور کتابتونونه دوی لري په افغانستان کې، په مرکز کې د کتاب رسولو ځینې پروګرامونه هم دوی لري، خو ولې هغسې چې په کار ده هغسې ستراتیژي نه لري، هغسې پلان نه لري، هغسې انګیزه نه لري.
ډېره زیاته مننه له ټولو درنو مېلمنو څخه، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفي الله ناصري، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریسي اوش، او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک څخه، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.